یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ په پښتونخوا کې د سهار لس بجې دی ز منور شابا پروانه غلې تاسو قربایم او تم لرم چې سهار به مخکولې وي په خبرونه کې به واوري چې پاکستان د دفاعي چارو پارلماني کمیټې فیصله کړې ده چې د نیټو لپاره د رصد لارې به خلاصې په دې اړه هم رپورټونه لرو نور بیلابل رپورټونه او د دې غلې په دویمه برخه کې درته په لوشه پروګرام لرو خو د هر سن وړاندې ورجو انساج ملتا چې د دې غلې د تازه خبرونه ته وره
د خبرینو سرټکی پاکستان افغانستان کې ناتو ته د سامان د رسد لارې پرانستلو فیصله کړي. پټان کې د عوامي نېشنل ګوند ځلی صدر خان ګل بیټانی نامعلومه وسلواله وشلې دي او ملګرو ملتونو د وسلو نړیوال تجارت د تړون په مذاکراتو کې د فلسطین د رائے ورکولو حق رد کړي دي. او ست خبرونو تفصیل پاکستان ویلی دی چې په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د سامان د رسد لارې چې له 13 نومبر راسي تړلې وي بیرته به پرانیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر الزمان قاهرا خبریالانو ته تیر ماښام په اسلام آباد کې د سرګندونې وکړې.
د دفاعي چارو پارلماني کمیټې فیصله کړې چې په پاکستان کې د افغانستان لپاره د سامان وړلو راوړلو ځمکني لارې بیا خلاصې کړي چې دا راز افغانستان ته د امنیت د انتقال په بهیر او نورو چارو کې مرسته ورکړي شي. د دفاعي چارو کمیټې د دې خبرې پخلی کړي چې بنیادی مسله د مالی ګټو نه بلکې د خپلواکۍ د اصول و.
بلخوا 13 ورځ د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلی وو پاکستان با پراتونکو کې په افغانستان کې میشت ناتو ځواکونو ته د سامان د رسد لارې پرانیسي. هیلری کلینټن له د پاکستان د بهرنو چارو وزیر هنارابانی کر سره په ټلیفوني خبرو کې د ممندو په سلاله چک پوسټ شوي د 13 نومبر میاشتې د ناتو پر هوایي برید سخت خفګان او افسوس ښکاره کړي او د وژل شوو پاکستانی پوځیانو کورنو ته خپل خفګان لیږلي. دغه په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان ایلن د پاکستان د دې فیصلې هرکلی کړی دی. په عین حال کې پاکستانی طالبانو دړکا ورکړي کچري ټرک چلوونکي د ناتو ځواکونو لپاره پر دې لارې سامان ورسوي نو هغه به وجني. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د عوامي نېشنل ګوند ځلی صدر خان ګل بیټانی نامعلومه وسلواله وشلې ده. د ټانګ د پولیسو د وینا تر مخه 13 ورځ خان ګل بیټانی د ټانګ نه خپل کلی ګرامټا ته روان و چې یو نامعلومه تن پرې ډزې وکړي او وی وجلو. د خان ګل بیټانی د وجنې ذمہواری لا چا قبول کړی نه ده. د افغانستان د بهرنو چارو وزارت وایي تمه ده چې پراتلونکو دوه اونو کې به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې پیل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د دې خبرو له پیل نه مخکې به پراتلونکو درې ورځو کې یو سیاسي یادداشت تبادله کیږي او بیا به د سند په جزئیاتو خبرې کیږي چې تر یو کال به دوام وکړي. افغانستان او امریکا 13 میاشت د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. امنیتی چارواکي او اني شاهدان وايي پروند یمن په مرکزی برخه کې په دوو هوایي حملو کې چې ګمان کیږي د امریکایي بے پایلټه الوتکو په مرسته باشوي وي د القاعده شبکې لکتر لګه سلور مشکوک وسلوال پکې وجلی شوې دي. دا برید په داسې حال کې کیږي چې یمنی چارواکو ویلي دوی د القاعده شبکې سوارلس وسلوال نیولې دي. په وروستي برید کې دوه ګاډي په نخښه شوي چې د شبوا صبح په بهان سیمه کې روانو. دا د یمن په جنوب ختیځ کې سیمه دا چرته چې 13 میاشت وسلوال لخپلو مضبوطو مرکزونو سره ورکړه شوې دي. ملګرو ملتونو د وسلو نړیوال تجارت د تړون په مذاکراتو کې د فلسطینیانو د رائے ورکولو حق رد کړی دی. دا اعلان د ارجنټاین سفیر روبرټو ګارشیا موریټان کړی دی. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر ریاض منصور په دې اړه خبریالانو ته وویل
دا یو کانفرنس دی چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې تنظیم شوی. دا د اسمبلی عمومي غونډه نه ده. که څوک غواړي اصول او قواعد دې ولولي، پوهه به شي چې دا د هیوادونو نړیوال غونډه ده. نو چې داسې ده، عمومي اسمبلی له 1903 کال راهیسې پریکړه کړې چې د هیوادونو غونډه کې باید د عمومي اسمبلی غړي هم شامل وي. خو کاتولیک او فلسطین داسې محسوسوي چې دا د دوی حق دی چې په دې غونډه کې د کومې حکومتي غونډې په څیر ګډون وکړي. دغه خبرې اترې چې ټاکلې شوې د جولای میاشتې پر 20مه به پای ته ورسیږي، د فلسطینی وفد د سارون کې په حیث پر سر د جنجال له وجې ځنډېدلې دي. واتیکان هم چې په ملګرو ملتونو کې د سارون کې حیث لري، په خبرو اترو کې ګډون رد کړل شوی دی. بلخوا د اسرائیل او امریکا استازو ویلي که په دغو خبرو اترو کې فلسطین ته د ګډون اجازه ورکړل شي، نو دوی به د ګډون نه ډډه وکړي. د شام په جنوبي صوبې درا کې د تازه تاوتریخوالي له کبله ګڼ شمېر کسان په ډله ییز ډول اردن ته کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR په حواله د ګل پروس په سرحدي سیمه کې د تازه جګړو له کبله قریبا 10 تنه شامي کډوال د اردن تر پولې رسیدلي دي. د مرستو د ادارو چارواکو دغه کډوالي یو بشري بحران بللې. د اردن لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې استازي اندریو هارپر په امان غږ کړی د شام د زرګونو هغه کډوالو لپاره د کیمپونه جوړ کړي چې د جګړو له کبله ورغلي دي. UNHCR وایي دا مهال په اردن کې 1,30,000 د شام خلک اوسیږي. او وروستی خبر دا چې په عراق کې د یو لړ بمي بریدونو له کبله لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او قریبا 100 تنه نور شوبل شوي دي. د چارواکو په خبره پرون په یو خونړي بمي چاودنه کې 45 کسان وژل شو او شاوخوا 500 تنه زخمیان شو. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واورئ. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر قمر زمان کایرا ویلی د دفاعي چارو پارلماني کمیټې د نیټو د رسد لارو د خلاصولو فیصله کړې.
The DCC decided to reopen the ground lines of communications through Pakistani territory to and from Afghanistan.
د نیټو د رسد د لارو په خلاصېدلو د ترانسپورت سره تړلي خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې، خو د امنیت په اړه اندېښنې لري.
خلاصېدو بعد د دې حفاظت پکار دی. حفاظت یې یو پوجې کولای سي، نه دغه بلوس کار دی، نه د سپورټری کار دی، خالي د پوج کار.
او دا به هم واوري چې کوم خلک په نشو اخته شي د کوم حالاتو سره مخ کیږي. یو نشي تنوای
خور ولم ماده د نشي په نظر ګورو سر د خلاصو و ادم مستا کړی مو برتم پریشو بس دا نشي د وجسب.
دا او یو شمیر نور ریپورتونه لرو او د دې غړې په اخیری برخه کې بعد د خزو لپاره ځانګړي خبرونه په لوشه هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو لپاره هر ورځ د سهار 9 بجو نه د خبرونه شروع کیږي او تر مازیګر 5 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا ویلی دی چې پرون ماخام د کومه پارلیمان د دفاعي چارو کمیټې فیصله کړې ده چې د نیټو لپاره د رسد لارې بخلاصوي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله ریپورت را لېږلې. راځي چې په غړې وارو.
پاکستان په افغانستان کې ناټو لپاره سپلای خلاصولو اصولي فیصله کړې ده. تیر ماخام په اسلام آباد کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د کابینې د دفاعي کمیټې اجلاس وشو چې پکې د داخله، دفاع، خزانه، خارجه او اطلاعات او نشریات وفاقي وزیرانو او مشیرانو نه علاوه درې وانو فوزي مشرانو او امریکا کې د پاکستان سفیر شیری رحمان ګډون وکړو. امریکا له خوا په سلاله پیښې د معافي غوښتو وروسته د کمیټې په اجلاس کې فیصله وکړې شو چې پاکستان د لارې په افغانستان کې ناټو لپاره به سپلای خلاصولی شي. د اجلاس وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې کمیټې ناټو لپاره د سپلای خلاصولو منځوري ورکړې ده.
یې اصولي فیصله هوا کې هم کوئی پیسې ټرانزټ فسیلټي کې طور په نه لنګ.
دا اصولي فیصله شوې ده چې موږ به د راهدارې پیسې نه اخلو، نه موږ اول اغستی او نه به اوس اخلو. دفاعي کمیټې غونډه کې د امریکای په سلاله چک پوسټ عملی باندې د مافي وروسته فیصله وکړې شو چې افغانستان ته د ناټو سپلای بحال کړي شي. او زه دا هم ویل غواړم چې موږ ته امریکای باور راکړي دي چې بیا به سلاله چیک پوسټ په رنگ پیخه نه کیږي. او دا خبره هم زه پټاګه کول غواړم چې په دې سپلای کې با خطرناک سيزونه یا د وسلې وړلو اجازه نه وي.
په پاکستان کې د امریکای سفارتخانه لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د امریکای د خارجه چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر سره ټلیفوني خبرې کړې دي چې پکې نوموړی په تیر کال په نومبر میاشت کې په سلاله چیک پوسټ شوی حمله د خفګان او افسوس اظهار وکړو او وی ویل چې زمونږ د غلطۍ له وجې پاکستان فوج ته زیان رسیدلی دی او په دې موږ معافي غواړو. د دفاعي چارو کارپو ایئر مارشل ریټایرډ شهزاد چودري وایي چې امریکای لخوا معافي غوښتل او پاکستان لخوا ناټو لپاره سپلای بحالول د دواړو ملکونو په مفادو کې ده او دا شان به د دواړو ملکونو خراب تعلقات یو وار بیا ښه شي.
ګوري دا خو ډېره ښه خبره ده ځکه چې پاکستان او امریکای ترمنځ د ډېرې مودې راهیسې تعلقات دي او د یوې معاملې له وجې دا تعلقات نور هم خرابېدو طرف ته روان وو. ناټو لپاره سپلای خلاصولو فیصله د حکومت یو ښه ګام دی ځکه چې موجوده وخت کې پاکستان په یو شمېر مسلو کې ګیر دی او په داسې وخت کې د یو عالمي طاقت سره خپل تعلقات خرابول بالکل هم د پاکستان په مفادو کې نه دي. دا ډېره ښه شوه او داسې به د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات یو وار بیا ښه شي.
یاد دی وی چې تیر کال نومبر په 26مه نیټه ناټو لخوا په سلاله چیک پوسټ حمله کې څلیرش پاکستانی سکیورټي اهلکار وژل شوی وو. د پیښې وروسته پاکستان د احتجاج په توګه افغانستان کې ناټو لپاره سپلای بند کړې وه کوم چې اووه میاشتې او اووه ورځې پس دوباره خلاصه کړې شوه. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د احمد الله رپورټ کې مو اوریدل چې پاکستان ویلي د ناټو د رسد د لارو خلاصولو اصولي فیصله یې کړې ده. د امریکا وزیر خارجه هیلری کلینټن ویلي چې پاکستان د ناټو لپاره د رسد بندې کړې لارې بیرته خلاصوي. نوموړي له خپلې پاکستانی سیالې هینا ربانی کر سره بیګا په ټلیفوني خبرو کې په مومندو د ناټو د تیر کال د نومبر د میاشتې په برید د خفګان څرګندونه وکړه او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې د دواړو هیوادونو د لا ډېرې همکارۍ په خبره ټینګار وکړ. نور تفصیل د واشنگټن سینا زمون همکار هارون باچا راکوي.
د امریکا خارجه وزارت دی وی اعلامیه په خبرولو د امریکا او پاکستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوی د نهه ورځې د ټلیفوني خبرو تفصیل خپور کړی دی. په اعلامیه کې د امریکا د خارجه وزیر هیلری کلینټن له خلیلی کل شوی چې د دې لپاره د خوشحالۍ ځای دی چې د پاکستان خارجه وزیر هینا ربانی کر ورته د ناټو د اکمالاتو پر وړاندې د پاکستان د ځمکنیو لارو د بیرته پرانستل کېدو خبر ورکړ. میرمن کلینټن میرمن کر سره په خبرو کې د مومندو په سلاله چیک پوسټ شوی د 13 نومبر میاشتې د ناټو د هوایي برید لپاره سخت خفګان او افسوس ښکاره کړل او د وجل شو پاکستانی عسکرو کورنیو ته خپلې خواخوږي ولېږلې. پاکستان د ناټو د دغه برید په جواب کې چې سلیریش پاکستانی عسکر پکې وژل شول په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو د اکمالاتو پر مخ خپلې لارې وتړلې او له امریکایي د رسمي بخنې غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې د هیلری کلینټن له کوله ویل شوی چې دی او د پاکستان خارجه وزیر هغه تیروتنې چې د مومندو د پیښې لامل شوی تایید کړي او دا چې په راتلونکي کې به له پاکستان او افغانستان سره په ګډه د ورته پیښو د تکرار مخه نیولو ته ژمن واوسیږي. په عین وخت کې د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل چې د ناټو د اکمالاتو لپاره د لارې ورکولو د پاکستاني حکومت پریکړې هغه یو فرصت را مخته کړل چې په ترڅ کې به د ترهګرۍ خلاف مبارزه په ګډه سره پر مخ یوړل شي. موږ په دې موضوع له تیر څه وخت راهیسې کار کوو او ښکاره ده چې د داسې یوې لارې د موندلو په تکل کې وو چې وکولی شو مخکې تګ وکړو. زما په فکر د پاکستان دا پریکړه د افغانستان په اړه په ټوکیو کې کیدونکي کانفرنس ته یوه مضبوطه اشاره لیږدوي چې موږ د ناټو له ماموریت سره ملاتړ کولو ته یو ځل بیا چمتو یو او دا چې یوه موقعه په لاس راغلی چې ترهګر له ماتې سره د مخ کولو په خپلو شریکو ګټو توجه مرکوز کړو. دوی که هر چېرته وي که په افغانستان کې وي او یا هم پاکستان کې د امریکا د خارجه وزارت په اعلامیه کې هم راغلی چې میرمن کلینټن او میرمن کر په خپلو خبرو کې د هغو ترهګرو پر ضد چې د پاکستان متحده ایالاتو او سیمې امن ته خطر جوړوي د غښتلو کوششونو اهمیت په ګوته کړ. دغه راز ویل شوی چې دواړه مشرانو په افغانستان کې د امنیت، ثبات او روغ جوړې له روانو هڅو سره د خپل حکومتونو د ملاتړ او په یو شمېر نورو برخو کې لکه تجارت او پانګه چونه او همداراز د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ارزښت هم خبرې وکړې. میرمن کلینټن د پاکستان خارجه وزیر ته په ډاګه کړه چې باید موږ په داسې یو استراتیژیک او تل پاتې تعلق کې سره ونښلو کوم چې زموږ د دواړو ملتونو او ټولې سیمې د امنیت او سوکالۍ لپاره سودمن ثابت شي. د امریکا د خارجه وزارت په اعلامیه کې د نوموړي له خولې دغه راز ویل شوی چې پاکستانی او امریکایي ځواکونه یو شریک دښمن ته مخامخ دي او دا چې دواړو هیوادونو ته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې په ورسېدلیو زیانونو افسوس دی. میرمن کلینټن په خپلو پرونیو خبرو کې ادا کړې چې هغه ترهګر چې پاکستان او امریکا ته اګواخ جوړوي د لمنځه وړلو لپاره یې له پاکستان سره خپل همکاري پیاوړې کړې او دا چې هم د دغې مبارزې په ترڅ کې به هڅه وکړي چې په سیمه کې القاعده ته ماتې ورکړي. په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه رالنډیږي، د امریکا خارجه وزیر ویلي چې د پاکستان د اکمالاتي لارو د بیرته خلاصېدو په صورت کې به د دې حکومت او هم اصاف ملکونه وکولی شي له دغه هېواد خپل ځواکونه او پوځي مهمات په کم لګښت او لږ وخت کې بهر ته وباسي. هم د هیلری کلینټن په خبره د پاکستان خارجه وزیر ورته ویلي چې حکومت به د ناټو له کاروانونو اضافي پیسې نه اخلي، خو بس دا چې له دغو لارو به پرته له افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتي سامان کومه جنگي وسله افغانستان ته نه انتقالیږي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د تیرې سمودې راهیسې د پاکستان او امریکا ترمنځ د نیټو د رصد د لارو په خلاصولو باندې خپګان او کړکېچ را روان وو. دغه کې ځینې ستونزې وې چې په هغه باندې دواړه هیوادونه نه رضا کېدل، اوس رضا شوې دي او امکان دی چې دغه لارې خلاص شي او پکې بیا دغه رصد روان شي. خو د رصد او دغه چې کوم سلسله ده هغه سره تړلي زیاتره خلک، بلکې په زرګونو خلک چې کوم دینو هغه پښتانه دي دغه ګاډي چلوي او هغه سره بیا دغه چې نور کم تړلي روزګارونه دی هغه هم دي. نو ویل کېږي چې په هغه کې لږ تر لږه 15-20 زره پښتانه په کراچۍ کې دغه روزګار سره وابسته دي. نو زمونږ خبريال په کراچۍ کې ظفر کریمي د دغه ډرایورانو سره او د ګاډو د مالکانو سره خبرې کړې دي. راځي چې هغه د رصد د لارو د خلاصېدلو په اړه څه نظر لري.
نیٹو کولاوی دو سر ازم پا ملک با دیر خوشحالی راشی زکر چی دیر خلکم دی سر تعلق لری دیر تکلیفات مونگا تیر که لارو آدم آده غر تکلیفات تیر شو کلندر دیور من تیر شو شپا گتم میاشتی ور شی او غر نقصان که روان خویس پا مالکانو تا تقریبا کم از کم واته لکه روپه نقصان ور شو دو دو نیم لکه واس پا خپل گارو لگی سر روانویا ویز پروانه که چی مپی او خوصا پا دی ماده مونگ دیر خوش
بای دنیا در پا در و غریبان و سیس و چه عباد سی و رو رو چه کلاو شه روان سی و کار دی زون دی
نه ویز چه کلاو شه لکه غریب سرائی چه در میاستو نه در و میاستو نه خلق بی روزگار نایسی در چه تن خواب ساو دی اسری ور کردی ابم غریبی در آقا با کوری و بجلی بیل بی کرایا بی لکه در آقو در پار کلاو شه غریب در سری در پار خو سیده
بایی پا مر بانی دست آلا تیر سو رو رکس لده غنزه که با ارلور سپورتلو اینا پریکو پا یو زیم نپریکو نی با بزارو لیکن آقا چرا بانی واسه آقا مو بانی زور دیده تیر سو مرده دی بنده کل ارور ورس هر سالی دقیه در با در گرز یار بس یو نروزگار است پا پاکستان که ندخست تخوی شو که چه خلاصی که خلاصی دو بعد دیده حفاظت بکار دی حفاظت یو پوجی که ولی ایسی ندی دقیه بلوس کار دی ندی سکوتری کار دی خالی دی پوش کار دی سلمو سر پوش را سره ایس بیام دقیه استنگی نه اس بیام دقیه استنگی لی دیز وند و زندگی مو بیزار ایو چی بیا چی ودر یدر بس دقیه دی سوی در نلیوی سر تنقا ملاو سوی در نیوی تا یو روپی ملاو سوی در نلیوی تا خرچه ملاوی نغلا کولا سونه دی غلا چم را جی ډرایوران خلګو دا صرف د عوام د پاره دکان ټیرو والا د ویلډ والا دغه ش ډیر کسان درو وین سر ډرایور او کلندر پمپ والا هوټل والا دا ش ډیر دنیا سي دا غد بین لدی سره دغه لري تعلق لري
او ترانسپورټر دی ما تا نیټو کلوش را موږ تقریبا خرابانه تیر شلو او تقریبا موږ د وطن نشته موږ غاډي ولر او ډیرونه ختم شوی دی دا سمندر په غاړه باندې پوه شو ورسته شول خو تکلیفونه هم تیر کړو خو موږ صرف دا ډیره فخر خبره ده موږ دا فخر کوو چې موږ نه امریکای سوپر طاقت موږ هغه مافیته برابر کړو موږ نه مافي وغوښته پوه شو بل موږ حکومت نه دا هغه اپیل دی چې موږ په دلیار کې ډیر سخت تنګایي دی پولیس والا موږ ته د دشمن په سترګه غونډه کوي او بل دین ته چې کوم موږ ترانسپورټ دی لا ولار دی ګاډي دوه حق ته چې موږ ته منافع ملو شي
ډرایور دا ژوند تیر کړ چې مخ کې بس چالو وکنه د 30 روپیا میاش به ګټلو او 30 جیب خوړلی هر سړی ک کلندر دی ورو خو روزار ناز تو کډ ډرایور دی کور پیسې نه ور سره شتلی و کور ته ټیکټ ولار کرایا ټول تم ټلیفون نه وکړ بس ورته و سکول شو بس واستې لا خیر نمرې چې بس خپل روزي کې روانه شو په ټپه وزدا یو زوال مړه بس پاغل او په خلکو مخصوص اوسته خو ته روانه کچو
دا په کراچۍ کې د ګاډو ډرایوران او کلندران چې د نیټو د رصد د لارو د خلاصېدلو په اړه نظر شریکو او اوس ورځو خیبر پختونخوا ته چیرته چې د دې صوبې په جنوبی ضلع ټانګ کې د حکومتي ګوند واکمن ګوند عوامي نېشنل پارټي ضلعي صدر نامعلومه وسلوالو پرون په اډا زو باندې وجلې ده. نور تفصیل یې په دې ریپورت کې اورو.
یو نہ سرگندا نکاح پوش پٹانگ شد اولسی قومی گون صدر خان گل بیٹھانائی و وجلو پٹانگ شد پولیس چرواچو او دے اولسی قومی گوند مشرانو دے خان گل بیٹھانی دے مرگ پخلائی وکڑلی او دائی ہاں زیادہ کرچ دا پیشا دے سلوارم پورز بازی گر مال اغا وقت مخ تراغ للا چکلا خان گل بیٹھانائی دے ٹانگ شارنا دے ختیس پلوری دے یو کلومیٹر پا فاصلے مشخ پل کلی گرا مٹا تا پا چنگ چی رکشیک شے روان و چھ پلیا یو نہ سرگندا نکا پوش دے تو پنچے ڈزونا ور بند وکڑل چپ نتیجا شی خان گول بیٹھنائی پر ہر جلائی شو او بیا یہ ہسپتال تا دلج دولو پا وقت پا لیارے باندے سا ورکڑلا مشال ریڈیو پا داغا لڑکشے چھ دے ٹانگ سیٹھی تانے ایڈیشنل ایس ایچ او امام محمد خان سر تماس ونی وان آغوی وویل چھ کاتیل دے مکینا پا ترپک شے بریالائی شا خود دے ٹانگ پولیس بیا حالا گیادای دے کاتیل اٹون او دے پیش تحقیقات کوي
دا تقریبا دو دفتر دا غنا روان سو کور تر روانو غره بودی تا په دغه باندې دلته مخته فرشه غند راځي دې ته چې ورس دلته یو نه کا پوش پینو کا پوش مل دو سړی ولاړو او هغه باندې دونه وکړو او زخمی کړو پر هغه باندې وفات پولیس دستي وو ته په موقع باندې دلې دا ګرځي چې وتلې دې مونږ سي اوس په پته لګیږي چې څنګه ان شاء الله دغه خیر
پټان شه د اولسی کومي غند مطبوعات او سکتر فضل کریم تا تور دے خان گول بیٹھانی دے مرگ حال پا دا رنگ بیانوی
خان گول صاحب دے موزو دے پارٹائی صدر ماستگار تایم چھے خپل کلی تروانو دے کلی پا روڈ باندے مخیتا سیو کاس والارو دب باندے اسکول فیر وکڑے او دے پر جائے باندے شہید خان گولی چاہ تر تا دشمنی نوا
دے خان گول بیٹھانی دے مرگ پڑا یا چاہاں کا بلا کڑے ندا پا بل پلو پا داغا و رز پا داغا ساعت دے ڈیر اسمید خان باغ والی گلائی پا مخامخ دے پولیس پا گشتی گاڑی دلاسی بم برید وشا بم وچاو دے دا خود دے گاڑی نا خطاشا زکا پکش سا زانی یا مالی زیان ونشا دے ڈیر اسمید خان پولیس ویائی چھ برید کون کی پا موٹر سائیکل سوارت دوا کا سون ہو چکو میں دے پیش دے زائنہ منڈاکٹل او پتیش تاک شے بریالی شوال
د ټانګ ضلع د عوامي نېشنل ګوند ضلع صدر خان ګل بیټنی د وجنې په اړه مو رپورټ اورېده. د صوبې واکمن عوامي نېشنل ګوند وایي چې د دوی سبان د شپږ سوه غړي د وسلوالو په بریدونو او بمی چاودنو کې وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په هایکورټ کې د ترهګرۍ په تور نیول شوي کسان مقدمې روانې دي. پکې زیاتره کسان د اورېدنو وروسته خوشي کړی شوي هم دي. دا چې دغه خلک به له سزا خوشي کړی شو په دې اړه کارپوهان حکومت څه نظر لري؟ رپورٹ کے باورو
تیرہ میاشت د خیبر پختونخوا حکومت ته د لادرکا کسانو یو لیست وړاندې کړی شوی وو چې پکې ویلي شوی د 1930 لادرکا کسانو شناخت شوی دی چې پکې د یو زر زیات خوشی کړی شوی او سکم 900 حراستي مرکزونو ته لیږل شوی دی. خو د پاکستان ځینې تجزیه کاران وایي چې د ترهګرۍ په تور نیول شوی کسانو پر ضد مضبوط کیسونه نه جوړیږي. کارپو او خبریال شمیم شاهد وایي اکثره د عدالت لخوا د خوشي کول وروستو دغه کسان واپس خپل تنظیمونو ته لاړ شي.
په عدالتي نظام کې زموږ ډېر زیات کمی دی شوی دی. په سوار کې څومره خلک نیسل شوي عدالتونو ته وړاندې کړی شو او چې کله دوی عدالتونو ته وړاندې شو نو په هغه کې لکه 95% خلک دا بالکل پرې یخې شوي دي او هغوی بیا بیا خپلو تنظیمونو نه تلي دي. نو په دې وجه باندې دا خلک دوی پټ ساتي او تر هغه وخته پورې پټ ساتي چې دوی خلاف پوره پوره ثبوتونه مخې ته رانه شي او چې کله ثبوتونه راشي نو عدالت ته وړاندې کړي. خو بیا هم دا یو خبره ډېره په ډاګه ده چې د پاکستان په عدالت کې ترهګرو ډېر زیات دی ته ډېر زیات کمک ورکولی شي او دلته ډېر زیات ترهګر پرې خوشي دي.
د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو کمی کمیشن مشر شیر محمد خان وایي د ترهګرۍ په تور نیول شوي کسان دي باید په وخت پولیس ته حواله کړي شي او مقدمه دې په درج کړي شي ځکه چې وروسته یې نه بیا ګواهي او نه ثبوت.
بس دا خو ډېر لوی تجربه ده کنه مضبوط کې ځکه نه جوړيږي. فرض کا یو سڑے زما سرا پچ فوج یو افسر ما او آغاز اونی سم پا جنگ کے نو پا کار دادا چی پا آغا وقت بانے آغاز مقامی پولیس تا والا کم پا آغا مقامی درچ کن زت اخبال گوائیو کم شادتو کم چی دا سڑے ما پا دیو رز بانے پا دیو وقت بانے زما سرا پا جنگ بانے چی ما دی ملک آمان و سلامتی آغا وقتا دب ما بانے ٹوپا کچر و دی سر دی زخمی شما نو دا سی نو شوی دی دا سی کنی دا طول خلق دی نی ولی دی او یو کال یو نیم دی زان سر و ساتی دا غی حس رکاد نی بیا آخر کی جاگی و سر میں مهرباني وکړي نو بیا ورکړي پولیس ته. نو پولیس چې بیا دوه کاله زور کیس را کې باسي او هغې کښې تفتیش کوي نو هغې کښې خو لکه وایي نه په کښې بل څه داسې ډاکومنټ وي نو هغه اټومیټیکلي عدالت خو سزاګانې په شهادت ورکوي. نو چې کله د هغه خلاف شهادت دي بس عدالت یې پرېږدي. بلکې زه دا وایم چې کم خلک دي پیسې اوسپاري عدالتونو ته دا د هغې سره دوی مهرباني کوي لکه بیا ورسره کوي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله وایي دا د حکومت کمزوري ده چې د ترهګرۍ په تور نیول شوي کسانو صحیح پلټنې ونه شي او پرېښودل شي او د حکومت او امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي له وجې د لادرکه کسانو دا مسله ورځ تر ورځه زیاتېږي.
نه څوک ګواهي ورکولو ته تیار دي نه د دې خلاف ثبوتونه را پیدا کېږي. مطلب دا دی چې ایجنسۍ که څوک چتي نو هغه چې کوم خلک کنیکټ دي ټیروریزم سره ایجنسۍ ایگزیکټلی هم خلک چتي. جوډیشل سیستم یا زموږ د پروسیکیوشن زموږ د انویسټیګیشن زموږ دا بدقسمتي ده چېرې مونږ بیا هغه شان دی کنیکټ نه کوو. دا بس اوورآل سیستم ویکنس ورته ویلی شي یا سټیټ ګورننس ویکنس او سټیټ ویکنس. زموږ جوډیشل سیستم ټیکو او د خلکو ته سزاګانې ملاوېدي زموږ ججان چې کوم سبارډینټ جوډیشری ده ټیریزم کورټ ججان کو دا ټول تکړه وي مونږ نو بیا به مسنګ پرسنس پرابلم بنو. خو چونکې هلته رها کېږي نو دیټ از وای دا مسنګ
دلته دا پوښتنه راپورته کېږي چې د ترهګرۍ په تور د نیولو شوو کسانو بې د سزا خوشي کېدلو ذمهواره حکومت دی او که عدالت. ارشد عبدالله یې ځواب راکوي.
زه خو وایم زیات پکې د حکومت حصه ده او بل دا دی چې چونکې په دې کښې سیکورټي فورسز هم لکه هغوی سره هم دا شی تعلق لري د مسنګ پرسنز دغه زما په خیال دی داسې وخت را روان دی چې پخپله به د ایجنسۍ مجبورېږي سیکورټي فورسز مجبورېږي چې را تاسو چې څوک ونیسئ د هغوی لپاره ګواهي ورکړئ چې تاسو په کوم چارجز کښې نیولي دي او ولې هم نیولي دي او مطلب دی ډیپوز بفور ا کورټ آف لا. نو
دا و د خیبر پختونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله چې په دې حواله یې خبرې کولې چې وسلوالو ته په عدالتونو لخوا سزاګانې ولې نه ورکول کېږي. ورځو یو بل ریپورت ته چې وایي د څو لسیزو راهیسې په پاکستان باندې تورونه لګول کېږي چې استخباراتي ادارې د وسلوالو ملاتړ کوي. آیا پوښتنه دا ده چې آیا دا هیواد د القاعده او یا نور وسلوالو دپاره ډېر محفوظ دی او که څنګه؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ دې موضوع باندې کار کړی دی او تاسو لپاره دا ریپورت برابر کړی.
د پاکستان حکومت او پوز دواړه د نړیوالو او په خاصه توګه د امریکا د ځینو چارواکو دا تورونه نه مني چې ګواکې د اوسامه بن لادن په څیر د القاعده ترهګرې ډلې اوسنی مشر ایمن الزواهری هم په پاکستان کې پټ دی. پاکستانی چارواکي د امریکا د دې غوښتنې منلو ته هم زړه نازړه دي چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې پر ضد عملیات وکړي کومه چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو افغان ملي اردو او په خاصه توګه په دې هیواد کې د امن په وړاندې تر ټولو جدي خطر ګڼل کېږي. له دې سره سره د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په پاکستان کې دننه امنیتي سیاسي او اقتصادي حالات ورځ په ورځ پر خرابېدو دي. په عین حال کې د ترهګرۍ پر ضد جنګېدونکو هیوادونو کې داسې فکر پیدا شوی دی چې ګواکې پاکستان اوس القاعده او نورو وسلوالو ته د نړیوال جهاد جاري ساتلو لپاره تر ټولو خوندي ځای دی. په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي که څه هم القاعده او نور وسلوال د پخوا په پرتله کمزوري سوي دي خو بیا هم د پاکستان په وړاندې یو لوی خطر دی.
القاعده کې خو اوس هغه زور او طاقت نشته نو د هغوی دا خطره خو شته پاکستان ته خو خطره ډېره کمه شوې ده. طالبان چې دي تحریک طالبان پاکستان یا نور جهادیان هغوی هم څنګه چې مخکې زور هغه اوس نشته خو دا اوس هم د پاکستان لپاره یو لوی خطر دی او پاکستان کې چې دغه سیاسي اقتصادي مسلې وي د هغې په وجه باندې به پاکستان حکومت او فوج ته دا مشکلات وي چې هغوی د دې خلاف داسې ډېر مؤثر ګامونه پورته کړي.
د سیاسي چارو کارپو حسن عسکری وایي تر څو چې پاکستان خپلې کورنۍ ستونزې نه وي هوارې کړې تر هغه وخته له مشکلاتو نسي وتلی.
اگر امریکا سے معاملہ طے ہو جائے سامان کے آنے جانے والا
که له امریکا سره یې د سامان د وړلو راوړلو په سر پرېکړه وشوه نو بیا زما په خیال د ځینو مسلو هوارول به ورته نسبتا اسان شي او د یوازې کېدلو چې کوم خطر دی هغه به تر یو څه حده لږ شي. خو تر څه وخته چې دوی خپلې کورنۍ ستونزې نوي هوارې کړي او ریاست خپله کارکردګي نوي ښه کړي تر هغه وخته زما په فکر پاکستان خپل مشکلات نشي قابو کولی.
له حسن عسکری څخه مې وپوښتل چې له دې مشکلاتو د وتلو لپاره پاکستانی چارواکي څومره جدي دي. نو هغه راته وویل چې هغوی یوازې د نن پر ستونزو نظر ساتي او سبا ته نه ګوري.
اس وقت کوئی ویژن تو ہمیں نظر نہیں آتا، نہ حکومت کے پاس ہے نہ فوج کے پاس ہے.
دا وقت نہ دا پاکستان لا حکومت او نہ ہم لا پوز سره دا سے فکر لیدل کیږي چې له دې مشکلاتو ووځي. اوس چې سړول دوی معاملات پر مخ بیای، هغه دا سیدی چې دا نن ورځ د تیر شي د سبا خبرې با سبا کو. دوی یو لنډمهاله علاج کوي چې له هغه وخت سره حالات لنډمهاله توګه باندې سم شي، خو رښتونی مسائل بل وخت پرې خودل کیږي چې هغه بیا ورسته لا نور خطرناک شي. دا وو ریپورت چې القاعده یا وسلوال ډلې ولې پاکستان خوښي یا دلته کې دا غي د پاره ولې محفوظ ځای نه دی. د بوریوال کاکړ دا ریپورت په پوره توګه به درته په روانه خبرونه کې هم دراورو، خو اوس وخت شوی د سهار 10:30 بجې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډي زاورو.
پاکستان ویلی دی چې په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د سامان د رسد لارې چې له 13 نومبر راسي تړلې وي بیرته به پرانیسي. پټان کې د عوامي نېشنل ګوند ضلعي صدر خان ګل بټانی نامعلومه وسلوالو ویشلې دي. افغانستان وایي تمه ده چې په راتلونکو دوه اونو کې به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې پیل شي. ملګرو ملتونو د وسلو نړیوال تجارت د تړون په مذاکراتو کې د فلسطین د رایې ورکولو حق رد کړی دی. د شام په جنوبي صوبې درا د تازه تاوتریخوالی له کبله ګڼ شمېر کسان په ډلهییز ډول اردن ته کډوال شوي دي، او په عراق کې د یو لړ بمي بریدونو له کبله لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او قریبا 100 ژوبل شوي دي.
د انیس اجمل نامو د تازه خبرونو سرټکی اوریدل. اوس په موکړی د پاکستان کورونا ویروس پاڼو ته د اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابعه اکرم خان چې مهم ټکی راغونډ کړی دی، راځي چې په ګډه واورو.
نن پاکستانی ورسپانو خپل سرخو کې پاکستان نه د امریکای د مافي خبرونه راخستې دي. د اردو جبه ورسپانو مشرق ایکسپریس او آج په خپل سرخو کې لیکل دي چې د امریکای مافي نه پس ناتو سپلای بحال شو. د غرنګ د انګریزي جبه ورسپانو ډان هم خپل سرخه کې لیکل دي چې د ناتو سپلای لاین پرانستل شو، او ایکسپریس ټریبیون خپل مخپانه کې لیکي چې په سره الګ چیک پوسټ اخیره امریکای مافي وغوښته. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د بلوچستان په صورتحال ویلي دي چې فوج ته د هغه ځای نه واپس راشي، او د غرنګ اف سی لای هدایت ورکړي دي چې د بلوچستان وزیر اعلی نه د هدایت واخلي او د صوبې دننه د سلامتۍ لپاره دي کار وکړي، او د بيدرکه خلکو په معاملات د ایجنسیانو په کردار د شک حوالی سره ویلي دي چې د وفاقي ایجنسو د خود ساخته ازادۍ جاج اخستل کیږي. ادارې مخکې لیکي چې دا وخت د بلوچستان ټول نسنګینه مسله د بيدرکو خلکو ده. کراچي او خیبر پختونخوا په علاقو کې د خلکو بيدرکي او وجنې مخې ته راغلي دي، خو بلوچستان کې د خلکو تختول او بیا بيدردي سره وجل یو سنگینه مسله ده. اداریا اخیره کې لیکي چې وزیر اعظم د داسې واقعیاتو په شا منظر د وفاقي ایجنسیانو د خود ساخته ازادۍ د جاج اخستو چې کوم خبره کړې ده هغه په خپل ځای صحیح ده، او دا د حکومت فرض دی چې هغه ایجنسیانو ته د خپل مرزي اجازه نه ورکوي، او د خفیه ادارو د کامي خدماتو اعتراف سره سره دا غوي احتساب عمل دی هم جاری وي چې هغه خپل می فرایز د قانون دننه پوره کړی. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د نیټو سپلای بحالې لړکی مهم پرمختیا شوې ده چې لکه بل به د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقاتو کې خوالې راشي. د ادارې په وینا چې دا د پډاګوي چې د امریکای او د اتحادیانو لپاره د پاکستان د مدد او مرستې نه بغیر به د افغانستان نه وتل ممکن نه وي، او نه به د وطنې پس دغلته هغه شان امن راشي کوم چې امریکا غواړي. نو باید چې امریکا او اتحادي ملکونه هم د پاکستان د مجبورۍ خیال وساتي، او د ناټو سپلای بحالي سبد خبره نه ده، لړکی چې د پاکستان کم تحفظات دي چې هغه په مکمل توګه ختم کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په سیمه کې د ناتو د رسد د لارو په حواله باندې باسونه روان دي او همدغه تپکتنه سره د دینولان دي. پرون د نیویارک ټایم ورځپاڼه په یو ریپورت کې راغلی وو چې د پاکستان او امریکا چارواکو په محتاط انداز سره امید څرګند کړی چې په افغانستان کې میشت ناتو ځواکونو ته د سامان د رسد لارې د بحالولو لوزنامې ته نږدې شوي دي. بل خو د بشري حقوقو د سار اداره خپل یو ریپورت کې وایي په افغانستان کې د میډیا په اړه قانوني مسوده دا کې یو شمیر داسې خبرې دي چې خای د میډیا ازادي د خپل لاندې کیږي. د دې دواړو مقالو مهمه برخه د اسرار عالم مومن نورو
د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو ریپورت کې راغلی دي د تیر ګل پورزو د پاکستان او امریکا چارواکو په محتاط انداز سره امید څرګند کړي چې په افغانستان کې میش ناتو ځواکونو ته د سامان د رسد په بحالۍ لوزنامې ته نږدې دي. له دې ګام سره بعد دواړو هیوادونو ترمنځ د اوه میاشتو راهیسې د ځنډ سره مخامخ اړیکې بیا بحال شي. په ډېر لږ پیمانه د اتمې وروسته له هغې پیدا شوې چې د پاکستان او امریکا یو شمېر لوړپوړو چارواکو په دې لړ کې له یو بل سره رابطې کړي. وروستۍ اونۍ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځ مشر اشفاق پوریسکیانی سره لیده کاته وکړل چې دا رنګ د ترګرې د مخنیوي په پالیسۍ او د ناټو د رسد په لارو خبرې وکړي. بګه لیکونکي وړاندې لیکي تیر کال د امریکې لخوا د مرستو ځنډولو سره پاکستان ته لویه صدمه ورسېده. لومړی پاکستان دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لپاره سامان وړونکو ګاړو باندې به امریکا پاکستان ته د هر ټرک پر سر $15,000 ورکوي. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تر ټولو لویه مسله دا ده چې پاکستان غواړي امریکا دې په سلاله پیښه لدبي بخنه غواړي. خو د دفاع وزارت، پینټاګان او سپینه ماڼۍ څو وارې دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې د یو شمېر امریکایي چارواکو لخوا په دغه پیښه د افسوس او خفګان څرګندونه کافي ده. بل خو د بشري حقوقو د څار ادارې لخوا په جاری شوی یو ریپورت کې ویل شوی باید چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د میډیا په اړه قانوني مسوده له منځه یوسي. له دې قانون سره به د حکومت لخوا په میډیا کنټرول زیات شي او د اظهار ازادي به کم شي. دا قانوني مسوده د ازادۍ د اظهار لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي په کړو ژمنو پوښتنه راپورته کوي. دا قانون پارلمان ته په داسې حالت کې وړل کیږي چې مدني ټولنو ته ډېره کمه موقع ده چې په دې بحث وکړي. د دې په پرتله په 2009 کال کې د بشري حقوقو کارکونکو او خبریالانو لخوا د سخت بحث وروسته د میډیا په اړه د قانون منظوري ورکړې شوې وه. د بشري حقوقو د څار اداره وایي په افغانستان کې د میډیا په اړه قانوني مسوده کې یو شمېر داسې خبرې دي چې موخه یې د میډیا ازادي تر خپل لاندې کول دي. له دې سره به په شخصي میډیا کې د خبریالانو شمېر او په روان حالاتو کې د میډیا د څار رول کم شي. د ریپورت په اخره کې راغلی دی په افغانستان کې د میډیا د قانون مسوده په دغه هیواد کې د اظهار د ازادۍ او معلوماتو ته د رسایي لپاره لوی خطر دی.
اسرار عالم مومن درته نړیواله مطبوعاتي کتنه وړاندې کړله او اوس هم یو بل مطبوعاتي کتنه لرو. اسوسییټډ پریس په خپل یو ریپورت کې لیکي امریکا وایي چې افغان ځواکونو ته یې امنیتي تربیت ورکول کم کړی دی او د ډیر شو زیات تربیت ورکوونکي امریکایان به روان کال واپس خپل هیواد ته لاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې اورو.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په خپل یو ریپورت کې لیکي امریکا د کال 2009 نه افغان ځواکونو ته امنیتي روزنه ورکوي. د افغانانو په وینا چې په دې اکیډمو کې تربیت حاصل کړي وایي چې دوی مخکې چرته هم داسې ټریننګ د خپل مشرانو نه ندي ترلاسه کړي چې څنګه به مختلفي وسلې په کار راولي او څنګه به گشتونه کوي. خو اوس د امریکا چارواکي وایي چې افغانستان کې پوځي عملیات لکړي او ګڼ شمېر پوځي سلاکار او لارښودان د افغانستان نه ستنېږي. خبري ایجنټس لیکي په هلمند کې د امریکا په پوځي مرکز کې د اکیډمي مشر مایک کرومویل او نور یو درش امریکایي کارکونکي بار روان کال واپس خپل هیواد ته لاړ شي او په دې اکیډمي کې به د هغوی پر ځای نور امریکایان نه بلکې افغانان راشي. خو کرومویل دا هم واضح کړه چې د لیدر نیک کیمپ اکیډمی به بند شي او امریکایي پوځیان دا هیله کوي چې افغان پوځ او پولیس به د اکیډمی په سم ډول پر مخ بوزي. خبري ایجنټس وایي په دې اکیډمی کې د مخکینه تربیتي کلاسونه کم شوي دي. خبري ایجنټس لیکي یو کال وړاندې باراک اوباما ویلي وو چې په افغانستان کې به خپل ځواکونه کموي، نو د هغه انتظامیه پر دې زور اچوي چې د دې معنا دا نه ده چې امریکا افغانستان یوازې پرېږدي. خو اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس لیکي امریکا وایي چې د جنگ لپاره پوځیان کموي او د روزنې لپاره نور پوځیان پوځیان افغانستان ته رالیږي. هلمند او نمروز ولایتونو کې چرته چې د امریکا پوځیان دي نو د التنا ځواکونو تلل پیل کړي دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د افغان کمانډان میجر جنرال صاد ملوک لخلیلی کی هیله کوي چې په ستمبر کې به لږ تر لږه لس زره ځواکونه د جنوب لویدیځ نه لاړ شي. د تربیتي مشن ویان ټیم سټافر وایي چې د ناټو ټریننګ په دې یخنې موسم کې 3000 او 300 پوځیانو ته ورکول بند شوي دي او دا به نور هم کمیږي.
د انیس اجمن لمو د اسوسییټډ پریس رپورټ اوریده. او اوس هم ورزو بلوچستان ته په کوټه کې مرکزی یا حبیب ناله چې د خار د بارانی اوبو د نکاسۍ لپاره د فرنګیانو په وخت کې جوړه شوې د خلکو د وینا تر مخه اوس یې تر ټولو لوی شهرت نشیان او نشی دی. دلته یو شمیر نشیان د بیلابیلو نشو لپاره راځي چې پکې زیاتره ځوانان دي. زموږ همکار نیاز مساخیل په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
د حبیب یا مرکزی نالی ته تګ راتک کوونکی ځوان محمد نعیم وایي په حبیب ناله کې نشیانو خپل یو دنیا جوړه کړې او دلته د نشو په دوګونو له دنیا ځان بې خبرولو لپاره محفلونه جوړوي.
دلته نشه کیږي بس د نشه خلک د دې سره په دمول کې قسم دي که نشیان دي کادیان دي ټول یو مول دی سره کښېنو سریام کاروبار روان دی په دې شهر کې. ما مې لویدم خو څه کوي درو سره د پاکستان چې کومې صوبې دي د کوټې سالاوه دې ته یې لسپلای کیږي د دا ځای.
محمد ظاهر چې 25 کلن ځوان دی وای د حبیب نالې په نشئی محفلونو کې ځان په نشو اخته کړی او اوس د ده د خواري او ګټي یوازنی مقصد د نشئی حاصل وی.
زه روین کوم دا روین خو دا خلک یې راوړي دا د خرڅېږي دلې بس یاران دوستانو سره خلاصو. زه غریبی کوم سر د خلاصو هر کار په مخه رالی روزانه م کوم څوکیداری م کوم سر د خلاصو ګاډی م لوډم.
محمد ظاهر زیاتوی د پوډرو په دوګونو کې هر څه وبایلل او اوس یې نه په کور کې څوک عزت کوي نه بهر.
کور والا ما د نشئی په نظر ګورو سر د خلاصو وعده مې ستا کړې مې او بیرته م پریشو بس د نشئی د وجې.
د حبیب نالې څنګ ته دکانداری کوونکی یو ځوان کس اسد خان بیا وایي حبیب ناله اوس د هر عمر خاوندانو نشئی ډیره ګرځېدلې.
دلته جی هر قسم خلک راځي دغه کې بلوچستان پښتانه پنجابیان سندیان مطلب په هر قوم تعلق لري. بس تقریبا زما ما چې څونه لیدلی دي 16 کال والم ستا 18 سال والم ستا 20 سال 25 سال مطلب دې نه مخته مخته ګرځي. یاره ما خو تقریبا چې زما څونه اندازه ده ما پکې خزم لیدلې دي.
په نشو کې هر څه له لاسه ورکړي. محمد نعیم یو ارمان هم لري او دی ځوانانو ته یو مشوره هم ورکوي.
دا ارمان مې څه چې برته د نشو لاس واخم او خپل کوم مخکې صحیح ژوند چې مې و هغه ته را ژوند تیر کړم. ځوانانو ته دا پیغام دی چې د نشه چې ده دا یو ډېر لوی افت دی یو مرض دی د دې څه د خپل ځان وګورې د جهنم لاره ده.
د کوټي اوسیدونکو وایي حبیب ناله چې سمره شهرت د ټولنې په یو ناوړه کار کې ګټلې همدغه شان پیژندګلونه کوي د تعلیم هنر او پوهې لوجي کېدای نو د دوی په وینا سمره د ویاړ خبره بوا. نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه.
او اوس هم وخت شوې ده د خزو لپاره د ځانګړي خبرونې پلوشه. دا پلوشه پروګرام تاسو لپاره هر هفته زموږ همکارا فرخند وزیر تیاروي. راځي چې د نن ورځې په پلوشه پروګرام کې یې سره ولیدي په ګاډې واورو.
پلوشه
کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره پدې اور دا د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا
نن یې واوره پدې غږ کې چې کوي کمې پښتنې هم لتان هم لمانا راته غوږ کې د اګرانا
بلوشا
په پلوشه کې مو ظفر خندا وزیر هر کلی کوم. په دې پروګرام کې به واورې د مسلم لیگ کاف ګوند د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي نګهت اورکزی خبرې چې وایي
زما په خیال باندې ښځو ته په سیاست کې په دا ډېر ښه وخت دی په دې سیاست کې چې برخه واخلي.
او د هندي فلمونو د وتلې هنرمندې کاجول د فن او ژوند حال د ټولو اول رازو د مسلم لیگ کاف ګوند د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړي او دغه ګوند د خزو د سانګې مشر نګت او رگزی مرکې ته چې په سر کې مشال ریډیو ته د خپل سیمې او په سیاست کې د راتک په اړه وایي.
اول خزو مشال ریډیو اوریدونکو ته سلام عرض کړم. بیسیکلی اورگزی ایجنسی نه بلان کوم او هغه نه زما لکه پلار نکه التنا مائگریٹ شیو التنا شیف شیو نمنگا د بالا مانا یو علاقہ دا اگے کی منگا لکدل تے دیارالو دل تو زمنگا رہائش او زما د سیاست دراتلو وجہ یو دا وا چ زما والد صاحب چ دچا نامہ ملکی سخان اور اگزی وا او اللہ دی اگے یو بخی درے کال مخ کی دغی وفات شوی دے نغی تحریک پاکستان نمخ کی چ دینو لک پاکستان چ کلا جوڑے دو نو اگے پدے نارا باندے چ کلاغا د شپال سکالو یو زوان لکو نو اغی دا تحریک سره وابسته شو لکه 2000 کې بیا چې کلا مشرف سے ټیک اوور کو اغی وخت کې بیا یو نوی مسلم لیگ جوړېدو چې دا غی نامه وا پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم نو اغی کې دا اسمبلیان سسپند وی اغی کې بیا زما رول ډیر زیات اهم شو چې ما به لکه یعنی اغی چې د شجاعت سره ما سره رابطه وکولې پرویز الهی سره رابطه کولې نو بیا زه هغه وخت یو اهم فکر په تور باندې رالمه او د جوړ تور سیاست کې دی نو زما هغه وخت نه بیا شروع شو نو اغی کې بیا سلیم سیف الله خان یوسف پټک سره چې کوم ډیر یو زور مسلم لیگ یو نو اغی ته د اغی په کور کې دا یو غونډه وشوا او سلیم سیف الله خان سره زموږ پرزیدنت جوړ شو او نواز شریف سیب هغه چونکه جدید لاړه نو دا غي هغه ټول خلک چې دین واغي مونږ سره دلته په خیبر پښتونخوا کې مونږ سره رااله او مونږ د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګروپ چې دین دا یو بنیاد کې خود چې کله بیا دا مسلم لیگ کاف جوړ شو نو زه پرزیدنت وومن جن جوړ شمه هغه نه پس چې دین بیا زه 2000 هغه کې دو کې چې کله الیکشن وشو نو بیا زه یو ممبر پارلیمنت په حیثیت باندې بیا اسمبلی ته رااله او بیا غی نه پس دا سیکنډ ټینیور دې زما
نګټ اورګ زی تاسو په فکر پښتنو خو زله پکار دي چې په عملی سیاست کې برخه ولري په موجوده حالاتو کې.
جی بالکل دا خو د وخت یو ډېر اهم ضرورت دی چې سو پورې خزی په دی پالیټکس کې او زموږ په سیاست کې چې سو پورې اغي دا لکه برخه ناخلی نو زموږ قوم چې دی نو خاص کر پښتنو قوم چې دی نو دا به ډېر رستو پاتې شي. هغه د هغې وجه دا ده چې کور کې د زنانو چې دی نو هغه ډېر یو اهم رول وي او د مور غیګا چې دا نو هغه بچی د پاره پہلا یعنی یو مدرسه وی یو پہلا درسګاه وی یو پہلا سکول وی چې هغه د مور غیګا د یو یعنی د بچی د پاره ای نو چې کمور یو لکه لګ دې سبق هم اوم وی لی او بیا هغه نه پس کاغه پولیټکس کی نو دا غي بچی چې دین او هغه لکه د ملک او قوم د پاره ډیر زیات کار کولی شي او خاص کر زمونږ د پښتنو چې کوم داس یو مکه دا او سیمه دا نو اړیده لپاره اړ دی خکار کولی شي. دغه خبره دادا چې خزه چې دین او کې دي چې زما په دې خبر باندې سړی ډیر زیات خپه شي لیکن خزه چې دین او هغه د سړونو زیات دین او هغه لکه پویا ساتي سړونو ملي چې تاسو دا وګورئ نو کور ټول چلی خزه سره صرف بهر نه غټي او روړي او خزه لپلاس کې پیسې ورکي نو هغه کم بجټ کې هغه خپل کورم چلای خپل بچو ته خپل تعلیم هم ورکي او مړې ژوندې هر څه کوي. نو د دې مطلب دا شو چې خزه چې دانو هغه یو او بیا زمونږ په اسلام کې مدادي چې حضور صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې جنت چې دین هغه د مور پولاند دي یعنی زمونږ چې څومره صورتونه راغلي دي هغه کې د خزو په حقوق تبارکه او دا ټول ناول ویل شوی دي زمونږ پیغمبر علیه السلام چې تاسو تعلیم حاصل کړئ که تاسو چین ته لاړ شي نو هغه صرف د سړی د پاره دا خبره نه ده استعمال شوی اخزي او د سړی دواړو د پاره استعمال شوی دا خو خبره دا ده چې زموږ بدقسمتي دا ده چې اسلام کې دوست ډېر اهم هغه دي یو علما کرام دي چې کم د چا ډېر زیات عزت او احترام کوم لیکن هغه کې بیا چې کم دا مولوي طبقه ده دی کې دومره علم نشته نو زمونږ اسلام کې چې کوم دا ډېرې وړې خبرې دي دا مولویانو راوستي دي علما کرام هر یو سیس باندې پويږي په حدیث باندې پويږي په اسلام باندې پويږي نو ډېر نالې چې دین او هغه په علما کرام سره دی خو مولویانو سره نه دی او زمونږ اسلام ځکه سخت کړي دی مولویانو دی نو تک تاسو په زمونږ د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه تلاشي نو هغه کې پیدا حضرت ختیجه رضی الله تعالی عنها چې دین هغه کاروبار کړي دی تجارت هغه ځینه شروع شوه دی لکه په اسلام کې اډو دا کنسپټ شته نه چې خزه به دین او تجارت بنه کوي خزه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې دی کله حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره جنگ او هغه د سیاست جنگو نو هغه کې تاسو کوو ګورئ نو سیاست مشتاق هغه کې ګورئ تجارت مشتاق کاغی کی اگو رہی نرسنگ امشتہ کاغی کی اگو رہی ملازمت امشتہ کاغی کی اگو رہی نو لکا یو آر یو آر یو طبقہ چدن واگا خزو تا ملاو شویدا نو دا سی چی دینو دا مونگا دی مولویانو چی دینو گڑ وڈ کریو نو زما پا خیال بانی خزو تا پا سیاست کی پا دا دیر خوق دی چی خزا چی دینو یو پا دی سیاست کی چی برخوا واقلی
نگت او رگزی سی بی تاسو پا خپلا دا صوبائی اسمبلی غری دغل تا تاسو پا آینده کی دا سی سپلان لری چی باید دا خزو لپار دا سی سو وکری دا اغوی دا پرمختگ لپار چی اغوی راشی را مخ کی شو دا جون پا مختلف میدانونو کې شدي او وړاندې لاړ شي.
جی بلکې دا تاسو دا زب تاسو ته نن یو خبره به شیر کړم تاسو سره چې امنن زمونږ یو غونډه شوې وه الیکشن کمیشن دفتر کې دا غي 3500 ملازمین اوی کې د الیکشن کمیشن کې کار کوي لیکن اوی کې زیات تر میجارټی کې دین او هغه د خزو نه ده نو هغه د باندې یو ریزولوشن ما موو کړی دی په سبا لپاره ان شاء الله موو کومه لیکلې مې نن دی الیکشن کمیشن کې چکم خزی دی اکراس دا بارڈر 10% چکم زمنگا حکومت اغیلا دا غبر کرے دے یو حق ور کرے دے نوغی کے لس لکا لس پرسنٹ خزو لدے موقع ور کرے شی اور دا سے مورو فیلڈز کی چی دین ہمم خزی چی راشی نرسنگ کی راشی ڈاکٹری کی راشی انجینئرنگ کی راشی اس کو دا ظاہر دا چی دا کم اتنا لس کا لمنگا تیر کا نو دے کے منگا زمنگا گورنمنٹ چی دے نو دومرا اویرنس پیدا کو آل دو چی دوارا ظلم زپا اپوزیشن کیوں مولی چی خیبر پختونخوا کے مخی دا ایم ایم اے گورنمنٹ ہو اس دا اے این پی گورنمنٹ دے اور دوارو لکا ٹینیور کے زو چی دے نو دلتا دا ما دا اپوزیشن لیکن ما یو افیکٹیو رول ادا کرے دے اور الحمدللہ چی پا حق خبر باندے کاغا دا سڑو پا حق کی خبر ہے اور کاغا دا خزو پا حق کی خبر ہے ولی چی تاسو تا خزی چی دی اغی خپل حقوق پی جنی لیکن سڑی اغی بالکل سڑی چی دی نو دا اغی حقوق کی غصب کری دی نو مونگ تا ماننم دا خبر کری دا چی سڑو نا مونگ تا زیاد چی دی نو خزو نا زیاد پویا چی دا اغا سڑو تا پکار دا چی سڑی دا اگوری چی اسلام کی خزو لا سمر حق ور کری شوی دی
نگا تا ورگزی سی بی یو بلا پختن لرم او دا سیاست پا اڑا سیوی نی تاسو پا پاکستان کی پا خوزو کی با دا سی کما یو سیاستوالوی چی پا آینده وقتونو کی دا میرمن نسیم ولی خان او دا بینظیر بوٹو پا رنگ دا کام مشری وکری
جی اغی بینظیر بوٹو سای واشوا زما چونکه زم مسلم لیگ سره تعلق لرمه نو زبه هیچره او زما دا پورا معاشره او زمونږ پاکستان ته دا هیردل ندی پکار چې بیگم دا نصرت بټو نه علاوه بیگم نسیم ولی نه علاوه زمونږ د سلور نور داسې مطلب مشرانی تیری شوی دی فاطمه جنا او دین علاوه لیاقت بیگم رانا لیاقت علی خان دین علاوه بیگم کلثوم سیف اللہ او دین علاوه چې دین بیگم نسیم ولی خپل په یعنی یو خپل یو یعنی یو مقام دی داسې د بینظیر بټو یو مقام دی خو دې مقام در رسېدو لپاره باقاعده مونږ ته به پکارې چې مونږ هماغه سې جدوجهد وکړو چې څنګه دي او بیا د هغې نن تاسو وګورئ چې د هغې کورنۍ چې دی نو د هغې په سیاست باندې هول دی نو زمونږ هول هغسې نه شي کېدی ولې چې مونږ هغسې وراثتي سیاست نه لرو.
نګه تورکزی صاحب اخیری پوښتنه درنه لرم او هغه دا چې که ستاسو ذاتي ژوند ته راشو نو څو بچیان مو دي او کور او سیاست کې څنګه بیلنس ساتئ؟
زما جی الحمد للہ ماتا ڈیر زیادہ دا اللہ تعالیٰ خوش قسمت ہے سر ماتا دا یو اغم مکارا کرے دا زمان خیر دری زامن دی یو زو ماشاء اللہ او یو لور میں دا اغا سلور والا چی دین و اغی تما یو خو تربیت او یو خو جوند او یو خو تعلیم میں ولور کرے دے ما لور او پر زو ایک میں فرق ندے ساتلے کم اسکول کی زما زامن و سبق ویلے دے اما اغا سکول کی زما لور تو سبق ویلے گیا دا او زما یو زو چی دین دے وقت کے لندن کے دے اغی تا اغی گریجویشن کو اور ان شاء اللہ اس ماسٹر کئی لگیا دے بل زوئے میں اے لیول کئی لگیا دے دریم زے لداگے نہ دریم زے زوئے چے دے آغا چے دے نو او لیول کئی لگیا دے دس لور میں چے دا او لیول ایگزام او سے ور کو نو زما بچی دے یو خم مسلمان او بیا اگے نہ پس یو خم پاکستانی او اگے نہ پس دے نو یو کامیاب کسان دی جوشی چے دا ملک او خوشحالی او پترکے پلار باندے یعنی یو یو گام لکا یو قدم کی دی تے جوائنٹ یعنی جو یو کورونا کے دا سی اسے کنا چ ما سر نو ٹول خلق ہم مسکی گی مزور چ کورنا باہر لاڑا چھما زما دا بچو سرا ڈیر خلق وی چ اگر داغی پروام کئی او داغی دا ڈوڈے داغی دا ناشتے داغی کا زدور دے کور کے ہم نے ما نو ہم ما کا فرق نہ پریوزی نو داغی تعلیم سلسلہ او داغی اگر دا یعنی داغی تربیت سلسلہ ما غسی وی سنگتی یو مور کئی
بلوشا
تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم
میں ہوں نا میں ہوں اچھا میں نہیں ہوں ارے میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں دیکھو میں چلا گیا
دا د هندی فلمونو وتلی هنرمند کاجول دا چې په 1992 کال کې د فلم بے خودینا د خپل کیریئر پیل وکړ ولې زیاته مشهورتیا یې د فلم بازیګر نه ترلاسه کړه دغه فلم کې کاجل د شاروخ په مقابل کې کار کولو او وروسته هغه په یو شمیر کامیاب فلمونو کې خپل هنر وښودو
جلدی ہے کیا
گھر کے جیا
وہ کیوں بھلا
چھ پکے دل والے دلہنیا لے جائیں گے کچھ کچھ ہوتا ہے کبھی خوشی کبھی غم شامل دی
ارے بھارت میں جیت گیا
وہ جیت گیا وہ جیت گیا
پھر اسے کس خوشی میں نچا سی
میں تو اس لیے ناچ رہا تھا
زیادہ شور شرابہ نہ کریو لڑکے والے آئے ہیں ملنے
په دغه ټولو فلمونو کې هغه د شاروخ خان سره کار کړی او په دغه فلمونو کې پر خپل رول فلم فیر ایوارډ هم ترلاسه کړی دی په 2000 کال کې هغه دوه فلمونه کچ کټی کچ میټی چې ناکامه وختو او بل کبھی خوشی کبھی غم وو چې یو هټ فلم وګرځیدو دا هغه وخت وو چې کاجول د هندی فلمونو د وتلي هنرمند اجے دیوگن سره په 1999 کال کې واده وکړو او د 500 کالو لپاره د فلمی دنیا نه لری لاړه چې خپل کورنۍ لا زیات وخت ورکول یې غوښتل د کاجول د فلمی کیریئر ته ټولو زیات مشهور شوی فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے دے دا فلم نه یوازې په هند بلکې په گاونډي هیوادونو کې هم ډیر خوښ کړل شو او د خپل وخت یو کامیاب فلم ګڼل کیږي د 15 کالو وقفې وروسته په 2008 کال کې کاجل د امیر خان سره په فنا فلم کې د یوې کشمیري جنې په توګه کار وکړ په فنا فلم کې کاجول یوه ړنده انجلۍ وي او د یو کشمیري اورپکی سره یې مینه وي دغه فلم هم په هندي باکس افس کې کامیاب وخته او په 2008 کال کې د خپل خاوند اجے دیوگن سره یو بل فلم یو می اور هم راغې په دغه رول هغه د فلم فیر ایوارډ لپاره منتخب شو ولی په 2009 کال کې د کرن جوهر فلم مای نیم از خان کې یو ځل بیا د شاروخ سره کار وکړو او دغه یو ځل بیا کامیاب وګرځول شو چې په ټوله نړۍ کې خلکو ډیر خوښ شو او زیات کاروبار یې
وکړ
دغه فلم په امریکا کې جوړ شوی چې د 9/11 د پیښې وروسته په امریکا کې د هغه خلکو په مشکلاتو پکې خبرې شوې دي چې د نوم سره یې خان لیکل کیږي
My name is Khan and I'm not a terrorist.
کاجل زیات خ فلمونه د شاروخ خان انیل کپور او عامر خان سره ورکړي دي چې پکې کرن ارجن باسیګر او کچھ کچھ ہوتا ہے شامل دی
میرا پہلا پیارا دورہ رہ گیا رفت بھی میرا پہلا پیارا دورہ رہ گیا
ہا هغه په یو شمیر فلمونو کې کار کړي او د زی ټی وی د ډانس او سندرو د پروګرامونو ججا هم پاتې شوې ده. د هغه د کورنۍ یو شمیر غړي د شوبز نړۍ سره تعلق لري چې پکې یو رانی مکرجی هم شامل ده. کاجول او اجے دیوگن چې په 1999 کال کې واده کړي، دوه بچي یو لور او یو زوی لري. دا واده دی اونې پلوشا چې تاسو واوریدا. اجازه غواړم، د ځان ډیر خیال ساتئ. د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیر سخت روان دي هر څه کې
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.